لا يزال كاروان.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راښکته شوې ده.
Coming down from over 200,000 hectares.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمېدل یوه مهمه مسله ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړي استازی توماس ویسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2 د هر 20 ترین کښتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټولې سیمې په کچه ډېر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلي 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
د معتاد نه څاسکی څاسکی تشمتیازې هر وخت ځي او همدارنګه کېدلی شي چې د تشمتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سوی یم.
کوچني اولادونه لرم، په کور کې اته کس یو ګرد ما لاسته ګوري نو چې ریښتیاس دا اوس لاړم په دا مسجد کې مونځ وکړې وړې مې ډغم وکړې مال خدای وس دا بچیانو مې وژږې اکور ودان بس 250 افغانۍ راټولې شولې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لور مې هره ورځ وایي پرون یې خبر کلاسونه ور مات کړ اوس به شفاخانه کې مستري ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډېر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوې ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 1 لک هکتاره څخه تر 0 هکتارو پورې راکته سوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت 0 ته نږدې شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوۍ موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر 0 هکتارو لږ مځکې کې کوکنار کرل شوي دي. یوه بله سروې چې راپور یې پروسږ کال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسږ کال په افغانستان کې په 2 لک 3 زره هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی و چې له دې جملې څخه 1 لک 0 زره هکتار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمېدو په اړه خوشبین واوسو، خدا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمېدل یوه مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو. نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
It's a significant action.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپل سوي شمیرې ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 1.5 ولایتونو کې تر 1000 جریبه ډېرې مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. هغه راپورونه چې دې وزارت خپاره کړي ښیي چې سږ کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې هلته په تیرو 9 کالو کې د کوکنارو کښت 0 شوی و. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې 0 شوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د رسیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم زه احتمال دی په لرو پرتو سیمو او غریزو سیمو یا چار دیوالیو کې لیدل سوی په ځینو ولایتو کې هغو هم د وزارت داخلې ټیمونه ورغله هغه یې ټول تخریب کړل. البته دا وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی دومره باید ووایو چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی، یعنې په ایچ جي کې هم د کوکنارو کښت نه ده پاتې، نه نوي فیصده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسیدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یوه وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګري ملتونه د یو برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبانو حکومت هم د 2 میلیون افغانیو په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللی او د یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وی د کوکنارو او تاریاک په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږکال د کوکنارو تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږکال په هلمند ولایت کې د 13 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی.
موږ بیا هم په غو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلی دي چې 89% د کچیر هغو سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورونی چار وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کښت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 150 ولایتونو کې 3000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې نشهیي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تېره بیا که ډېر استعمال شي پر مثانه ډېرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشهیي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشهیي موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشهیي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغېزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقې چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اجلیل سره خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقې یا ماسرې چې دي د دې د تنګوالي سبب شي. که چیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او هم کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی، ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګي شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي او د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کیدای شي چې کستا سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کیدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو نه راځي بیرته وګرځي په پیفونو کې ډب شي او پیفونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځینې کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیفونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي. او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو ماسرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکی څاڅکی بهر ته وځي او کستا د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کستا په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشو امتیاز هر وخت ځي او همدارنګه کیدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشهیي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېز کوي؟
نشهیي مواد ځکه په مثانه باندې ناوړه اغېز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایډ چې کوم ورته وایي چې مثلا کاغه طبیعي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لابراتوارو کې د هغې نه مثلا هیروین دی، مورفین دی، پیټرډین دی، ټرامادول دی. دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم پوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارج ته ادرار دغه کوي د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځ ته راځي. کله چې د ادرار بندش منځ ته راغلو تبن چې آلتا وبو هم چې په کوم ځای کې د فارم اصطلاح او ځای کې ډنګ شنو څنګه کې خوسا کېږي دا هم چې کله په مسانې کې ډت کېږي یا په پاس په پیپونو کې ډت کېږي یا په ګردو کې ډت کېږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مسانې د تخریب د مسانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کی بلدا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکي لکه اپیډرین امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشا دغه چې دی بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کی چې په نتیجه کې مریستا یا کستا د تشم اتیازو نه کنټرول پیدا کی یعنی تشم اتیاز ته نه څاسکې خپل سر باندې زی په دی وجه باندې نشئی مواد چون زهر دی او مسانه باندې ناوړه اغیزا ورزوی
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مسانه ناروغي درلوده نشئی مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي
کوم کسان چې د مسانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نور بندشي ناروغي یا کاڼي ولري هغوی دپاره نشئی مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي کوم کسان چې د مسانې پړسوب یا التهاب ولري د نشئی موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتېږي همدارنګه خلک چې د مسانې کاڼي یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشئی موادو په واسطه د مسانی پوهی یا ماسری بندیگی چٹکیگی دتیگی دن غرزی دو سبب کیگی او همدارنگا مشکلات نور هم زیتیگی او میکروبو تا لازمی نمسایدیگی پنتیجه که در مسانی تکلیف نور هم زیتیگی در مخادر مواد ایفا استعمال سر
در مسانی اغا ناروغی سی در نشیل عمل را پیدا سوی بی آیا در نشیل پری خودولو سرخکیگی او که دوام کوی؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مسانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی د نشئی موادو په تارک سره بالکل د دې مسانې تکلیف حقیقي او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري میکروبی حالت نور ولري نو بیا خبره ده چې د بولی سیستم ډاکټر یا یورولوژیست ته مراجعه وکړي تر څو پورې خطه دوي وشي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوه دا یې څه کوي
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو تاسو لازم رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشئی موادو ککړ چاپیریال څو ځله د دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کړی د زیاتوي چې اته تن اولادونه لري کار نشي کولای او د سوال په پیسو یې گزاره ده دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلې واورو
دا پنځه لس کاله کېږي چې زه مخالفه وایم اول سر مې بس د چرسو شروع کړه د چرسو مې شروع کړه لکه قرار بیا چښاس وله چښاس بیا پوډر شوله تاریاک شوله کریسټال شوله نو دا مې ګردس کوله نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار کې ما بس کې نو جوړ شوله ما هلته خو نه و پیدا کېدله دغه ځای چې رایله شوله ما رالم په راته په سرکور مې بیا تلیا دی نو په لوی اختر راغلی یم تقریبا شپږ میاشتې کېږي بس راتللم مدلی مې کار کوي دلته چې رالم بالا ځوان ورته ونیول څه دلته کرا کرا راتللم اوس بیا پخته سویم بیا معتاده سویم نو اوس په پوډروم به سخته سولم په کښېم به سخته سولم نو دلته داسې ازادانه دي نه که چای غواړې که روین غواړې که د شیدې دا غواړې که د لسې دا غواړې مقصد پیدا کېږي نیکشني اولادونه لرم
په کور کې اته کسه یو ګرد زما لاس ته ګوري نو چې رښتیا نو دلته زه راغلی یم روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو خو اته کسه چې بس نه سم چلولی چې هم په ډېر انداخته یم هم کور وچلوم نه اوس لاړم په دا مسجد کښې لمونځ وکړي وړې مې ږغم وکړي مال خدای وس دا بچیانو مې وږېږي اکور یې ودان بس تر څلوېښت پنځوسه غونۍ را ټولې شولې نو ډوډۍ مې په رانیوله بالای وړمه بچیانو ته بس په دا غزه بخته یم نو الله دې مجې خلاص کړي نو ډېر نفس تنګ یم که سره خپل د ژوند یم بس نفس تنګ دی ولې په ما دا بچیان پسې دي نو ډېر تریخ یم نو الله دې مې بسه جنې خلاص کړي دوی بس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو بس تر دغه خو نو مرګ بهتره دی ولې سړی رنګزار دی په کورنۍ کښې هم رنګزار دی په همسایګانو کښې هم رنګزار دی په دوکاندارانو هم رنګزار دی حکومت یې هم وایي مانا پر داسا ډېر ذلیله دی ډېر ذلیله دی مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خونه میلمنه غواړی
و ولې یې نه غواړو راځه خدای دې راوله
دا سپی دې در وګرځوه چې ومې نه داړې
راځه راځه نه دې داړې
چېغه ورک شې.
سلام علیکم.
سلام علیکم خورې په خیر جوړه یې ماشومان دې ښه دي
فضل د خدای دی اجي صاحب ښه دی اولادون دې جوړ دي
شکر دا دې خدای فضل ده. راځه راځه خورې دلته په دغه توشکه کښېنه.
نه 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 کښېنمه د یوې خبرې لپاره راغلی یم ژر بېرته ځمه.
د کومې خبرې لپاره راغلی یې؟
ما غوښتل خان صاحب ته یوه خبره وکړم. خان صاحب په کور کښې دی؟
هو په کور کښې دی. اجي صاحب و اجي صاحب
څه وایې؟
یوه ګاونډۍ ښځه راغلې ده وایي له اجي صاحب سره کار لرم.
بس دا دی درغله به
خورې خدای دې خیر کړې څه دې ورته ویل؟
بس خورې پوښتنه مه کوه خدای دې زما د حاله وسات.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام.
خورې خدای دې خیر کړې څه مشکل لرې؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه شو.
څنګه تباه شو؟
مېړه یې پوجرېدی اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ بیا یې زما د لور سره زر خرڅ کړل وروسته یې د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلي اکرم یادې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډېر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کښې هېڅ هم نشته د سر پوړنه یې هم ځکې خرڅ کړ.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور مې هره ورځ وایي پرون یې غبرګ لاسونه ور مات کړه اوس په شفاخانه کښې بستري ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
خان صاحب ته خو د کلي مشر یې دا به ټول څه وکړې د خلکو لورې په ژوندنې په اور کښې سوزل کېږي ته خو هم د یوې لور پلار یې.
خورې مه ژاړه زه یې خامخا یوه چاره کوم بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسې غوږ شئ چې جرګه پیل کړو. له خیره
ورونو تاسې چوپ شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زموږ د کلي مشر حاجي دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کورودانۍ وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور دې آباد خان صاحب خیر وي.
یاسین خانه مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب ته خو خبرې چې زموږ په کلي کښې معتادین ورځ په ورځ ډېرېږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بېخي خبر یو پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کښې دغه حال دی. مشرانو تاسې دغسې نه ده؟
بالکل
همدا خبره.
بس بس پوه شوم چې زمونږ او تاسو ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نه څوک بند او کوکنار کوي او نه به نشه یي مواد خرڅوي. ستاسو هغه پریکړه یاده ده؟
او خان صاحب یاد نه ده، ولې مو نه ده یاد؟
خو نن پر یو بل مشکل باز کوو.
په کوم مشکل باز کوو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته یي، خو میرمنې یې ډېرې ورسره په تکلیف یي.
ریختیا هم زین معتادین خپل میرمنی وهی په نشوی اخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو اخته دي، دا غو علاج به هم کوو، خو باید د معتادینو له لاسه یې ښځې او ماشومان تباه نه شي.
زه هم دغه خبره کوم. مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپلې ښځې طلاقې کړي او یا یې په نشو اخته کړي دي. وهل او ټکول خو یې لا پرېږده.
خان صاحب د معتادو ښځو په ګیډه کې ماشوم هم معتاد وي، دا ماشوم څه ګناه لري چې له موره معتاد پیدا شي؟
هو دا خو رښتیا ډېر لوی ظلم ده. ماشوم څه ګناه لري؟
ګورئ که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي، خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کېږي، ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
و دا خو بیخي سمه خبره، بیخي دقیقه خبره. ښه یاسین خان، ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو؟
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي. که معتاد دې ځان علاج وکړي، بیا خو معتاد نه دی.
ښه خبره ده. په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي، او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي.
وروڼو، خبره به را لنډه کړو. آیا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي؟ سمه ده، سمه ده. زمونږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.